دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو غونډه په افغانستان کې د دوی په وینا د روان ژور ناورین لپاره رغون کې حل لارې وړاندې کولو کې په پاتې راتلو ګرام ګڼل دغه کمیشن چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر باندې کې په یو مفصل تحلیل کې لیکي دا ډول ناشې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وای د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه طالبانو خپل غوښتنې په خلکو ته کولې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په تورخم او سپین بولدک په لارو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستانه یې د ښه ګاونډیتوب غوښتنه کړې کرزی وروسته له هغه دا خبره په خپل ټویټر کړې چې شنبه په تورخم کې یو کس ځان د ټریلر لاندې اچولی او سای ورکړي پاکستان ته اوښتونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ازبکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په اړه د خبرو کولو خبر ورکوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیره ورځ د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سره په تاشکند کې لیدلي چې په یاد ناشته کې د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او دغه شان په ترانزیتي لارو کې د پروتو ستونزو په حل بحث شوی د وزارت په وینا په دغه ناشته کې افغان پلاوی مقابل لور ته په تاشکند کې د افغان سوداګرو ستونزې ورسولي او د حل کېدو په برخه کې ژمنه هم شوی په هرات ولایت کې د 201 نمبر الفاروق له اردو پر موټر په برید کې دوه نفر وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي د هرات د پولیسو یو ویان محمد شاه رسولي ویلي چې نامعلومو وسله والو په هرات ولایت کې نن سهار د دې قلي اردو پر موټر برید کړی رسولي ویلي چې طالبانو په ځوابي برید کې برید کوونکي وژلي دي تاسو د امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران نن په اوکراین کې د بیا رغونې پر موضوع غونډه کوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د سویس په لوګانو ښار کې د دې غونډې هدف په اوکراین کې د بیا رغونې د لارې د نقشې برابرول دي دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسي جګړه لا هم په شدت سره روانه ده په هغه کسانو کې چې دغه دورځنۍ غونډې ته ورغلي د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان در لین هم شامل دي د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکی به په مجازي ډول په دې غونډه کې برخه واخلي متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګڼې ګوڼې په یوه ډک پلورینځي کې د یوه وسلوال کس په برید کې درې کسان ووژل شول او درې نور ټپیان شول د پولیسو یوه چارواکي تېره شپه خبریالانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکې تر برید وروسته ونیول شو د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې برید کې بل څوک هم داخل وي خو پولیس لا هم څېړنه کوي په ډنمارک کې د وسلې په وسیله د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه کړې نوموړي دا ژمنه پرون په کیب کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې کړې البانیزی ویلي نوي پوځي مرسته به د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت وي ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې دا اوکراین ته د استرالیا د صدر اعظم لومړنی سفر دی د بریتانیې پوځوای د خپل ټویټر او یوټیوب اکاونټونو یا حسابونو د هک کېدو په اړه څېړنې پیل کړې د بریتانیې د پوځ د یوټیوب پر چلن د میلیاردر ایلن ماسک له عکسونو په ګټې د کریپټو کرنسي یا ډیجیټلي پیسو ویډیوګانې خپرې شوې د ټویټر پر پاڼه یې هم د ان اف ټي چې د پانګونې لپاره برېښنایي هنري کار دی بیلابیل پوسټونه ریټویټ شوي د بریتانیا پوځ منلی چې د ټویټر او یوټیوب کنټرول یې د څه وخت لپاره له لاسه وتلی خوای د اطلاعات او امنیت خورا جدي نشي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه شورا وایي چې په یاد هیواد کې د رواني فشارونو له امله د میرمنو د ځان وژنې د پیښو په زیاتېدو اندېښمن دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی کمیسیون وایي چې په نړیوالو بحثونو کې باید د افغان میرمنو پر وضعیت ژور بحث وشي. دا چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه ورستۍ اندېښنې څه دي او ملګرو ملتونو عمده دلایل څه بیان کړي، د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال سینه اورو.
توقعات داسي و چې په کابل کې به د طالبانو د حکومت له خوا د علماو پر ابلل شوی غونډه کې د انجونو د خوندزي او د پرانستل کېدو په اړه فیصله کیږي، خو له دې موضوع څخه ډډه وشوه. د الهي او د غید خور الهامي په شان ګنش میرنجنی چې ټاکل شوی و متوسطه خوندزي ته ولاړ شي، اوس داسې یو حالت سره مخ دي چې خپل راتلونکي په اړه خپل مسیر نشي تعین کولای. الها هغه ورځ ډیره ترخه او د خوشنۍ وړ بولی چې طالبانو د خوندزي د بندیدو اعلان وکړ.
هغه ډیره بده او د خوشنۍ وړ شی بوه، ځکه مونږ تعلیم غواړو، مونږ پر راتلونکي کې ژوند لرو، مونږ پر راتلونکي کې کار ته اړتیا لرو.
افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وټلو او د تیر جمهوریت نظام لړنګیدو وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې لشپګم ټولګي څخه پورته د انجونو خوندزي بند شوی دی. یوازې د ګوتو په شمار په څو ولایتونو کې ټول ته د زده کړو زمينه مساعده ده، خو په اکثریت کې انجونی او میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
موږ د تیرو شلو کلونو وړاندې میرمنې نه یو. هغوی غواړي چې ټولې میرمنې د دې په ویلو سره چوپې کړي چې موږ ښوونځي نن خلاصو، سبا یې خلاصو، موږ به ښوونځي خلاص کړو. خو داسې نه ده، په نهایت کې هیڅ. هغوی غواړي د افغانستان ټولو میرمنو ته درواغ ووایي.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ادعا کوي چې ټول ښوونځي بند نه دي او د تګلارې پر جوړېدو کار روان دی.
په دې مورید کې باید ووایم چې دا غونډه د علماو غونډه وه، د اسلامي امارت له لوري څخه راغوښتل شوې غونډه نه وه چې په هغه کې د مسایلو په اړه باندې پریکړې وشي.
The situation of women and girls in Afghanistan are very
افغان انجونی په داسې حال کې تعلیم څخه په لري پاتې کېدو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو پر زیاتې دوه اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې هغوی اورېدلې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ناوړه دی او هر ورځ یوه یا دوه میرمنې د رواني فشارونو له امله ځان وژني. د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه غونډه کې د افغانستان د پارلمان په خوانې غړي فوزي کوفي وویل چې د فرصتونو کمواله او رواني ناروغي ناوړه تلفات لري.
From the fact that every day
هر ورځ لته لګه یو او یا هم دوه میرمنې د فرصتونو د نشټون رواني ناروغي او د فشارونو له امله ځان وژني.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو لغوه شوی کمیسون د وی بیانیه په خبرولو سره ویل دي چې د افغان میرمنو پر حقونو باید په ټولو نړیوالو تصامیم او بحثونو کې غور وشي. په بیانیه کې ویل شوی چې د افغانستان سره مرسته باید د میرمنو سره د یاد هیواد د چلند په نظر کې نیولو او سمون په صورت کې تر سره شي. بیانیه زیاتوي چې د افغان میرمنو د مدني، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري حقوقو مسله باید تر بیانیو پورته ووسی او باید له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په یو واقعي اصل بدل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وای د افغانستان او د څو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونو د بندیدونه ورسته د نورو توکو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو صادرات ډیر کم شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام شینواری په رپورت کې اورئ.
د سوداګریو د پنګونې د خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وای چې یو شمیر هیوادونو سره د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د توکو د صادراتو د بهیر د بندیدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د وچې بیوي په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات ډیر کم شوي. خانجان الکوزی امریکا غک اشنا رادیو ته ویل چې
په د صادراتو لپاره هوایي کوریډور موجود او خصوصا د جلغوزو لپاره چې یو منظم قرارداد د چین سره چې زمونږه جلغوزي به د هوایي ارلینونو وسته باندې د سبسایډې په ورکولو سره چې شپږ اویا فیصد په خاني جمهوریت کې دولت یا یوسیډي سبسایډي ورکوله په هغه وختونو کې زمون صادرات د جلغوزو د کوم مشکل سره مخامخ نو او په عادي شکل باندې تلل. پر اوس کال په 2021 کال په اخره کې چې کله د طالبانو حکومت راغی او د امارات اسلامي حاکم شو هوایي ایرلند کاملا ودرېدو او منګه کوریډور هوایي غیر فعال شو.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني دغه چارواکي د وینا پر اساس افغان سوداګرو پر روان کال کې په خپل ابتکار سره د کابیر هوایي شرکت په ملکه د چین سره د هوایي دالیز لاري یو ځل بیا د جلغوزو صادرات پیل کړل چې په بانکي راکړه ورکړه کې د سوند لامل د سوپر وازونو وروسته د بهیر هم وزندید.
ګرچې موږ د تلاشونو په نتیجه کې د کاونمیر سره په یو قرارداد کې په شخصي لحاظ باندې یو طاقت تجارت سرمایه‌ګذاري قرارداد وکړو یو پینیم زره ټنه جلغوزي چین تولې ګل شولې مګر هغه هم به تودرې د داغې د پیسو د انتقال ستونزو او مشکلاتو.
د سوداګرۍ پنګونې د خوني د معلوماتو پر اساس افغانستان هر کال د 10000 ټنه پورې جلغوزي تولیدي چې په تیرو کلونو کې چین، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، هند او پاکستان ته د هوا او ځمکې لارې صادرېدل. د دغې خوني د مزیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي چې اوس مهال جلغوزي یوازې پاکستان ته صادرېږي چې بیا د هیواد په خپل نوم نور هیوادو ته صادرېږي.
نو اوس هم یو څو پاکستان ته سکالي د دغه کار تیر کال تر اخره پورې تقریبا 8000 ټنه جلغوزي صادر شوې دي د 9000 ټنو په حدود کې او د سکال چې 2022 کال دی په دې کې تنها پاکستان حکومت ته لار خلاصه ده. پاکستان بارډر خلاص دي زموږ جلغوزي التشي خو هغه په تعصب سره بدبختانه چې په پاکستان کې به وروسته د پروسس نه ده پاکستان د جلغوزو په نامه باندې خارج ته ځي چې هغه هم وسې ستونزه پیدا کړي چې نه یعنی منی وای چې دا د پاکستان د لارې نه د منګ تن راځي او یا د پاکستان په لوګو باندې د تن راځي د افغاني دغه جلغوزي دي.
خغلی الکوزی وای چې طالبان د حکومت د کرهن او بولګول او مالداري وزارت پر جلغوزو باندې د محصول او ټیکسونو سربېره یو اندازه نور پیسې مخلي چې ورسره د جلغوزو بیا لوړیږي. هغه وای وس محل بهر ته د جلغوزو د صادراتو یوازینی لار پاکستان دی چلته هم د جلغوزو بیا د تیر کلو پرتله ټیټه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د یک شنبه په ورځ کابل کې مولوی امیر خان متکی او د چین سفیر وانګ یو ترمنځ کتنه کې چین او افغانستان ترمنځ د تازه او چې میوه د صادراتو په مسله خبرې شوې. د دغه اعلامیې مخې خغلی متکی کابل کې د چین سفیر ته ویلي چې غواړي د افغانستان او چین ترمنځ د هوا او ځمکې له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري. رپورټونه
ته ادامه ورکوم. په سعودي عربستان کې په زرګونو ځنګړو ځواکونو د یکشنبه په ماخام په یو لړ پوځي تمرینونو کې ګډون وکړ. دا پوځي تمرینونه ساکال په مکه ښار کې د حج د مراسمو په خوندې ډول تر سره کولو لپاره په عرفات غونډه کې شوه. تمه کېږي چې د کورونا وبا له امله د دوه کلن ځنډ وروسته ساکال په دې مراسمو کې تر 1,000,000 ډیر مسلمانان ګډون وکړي. د افغانستان هم 15,000 حاجیان سعودي ته رسیدلی دي.
په دغو پوځي تمریناتو کې د پلو قطو پوځي هلیکوپټرو او د پولیسو موټرو په شمول د سعودي عربستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو غنو چارواکو ګډون کړو.
نن په دې پوځي تمرینونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون موږ د حاجیانو د مسؤلیت لپاره خپل تدابیر څرګند کړل. موږ تیار یو چې په دې خار کې د حج د مراسمو په امن او خوندي توګه ترسره کېدلو لپاره نیول شوي تدابیر تطبیق کړو.
پولیسو د زنو احتمالي پیښو د مخنیوي تمثيل اجرا کو او نور امنیتي ځواکونو د امنیت او ژغورنې په حالت کې د هوایي ځواک د بیړني اقدام تمرینو کو. د جولای میاشتې لومړۍ نیټه تر اوسه په زرګونو خلک د حج د فریضې ادا کولو په نیت د سعودي عربستان د مکی ښار ته رسیدلی دي. په دې کې داسې تمه هم کیږي چې تر 1,000,000 خلک د کورونا وبا له امله د 2 کلن ځنډ وروسته سکال په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حج او اوقافو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان نه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د حاجیانو د لیږلو بهیر بشپړ شوی دی او 1,502 حاجیان سعودي ته رسیدلی دي.
سږ کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان له لوري د حجاجو کومه سهمیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 1,502 تنه و. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدل او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل او دغه د موږ ټول حجان اوس په مکی مکرمه په ښار کې دي او د مدینه منورې ښار ته کوم حجان موږ انتقال کړي و. هغه هم مکی مکرمه ته رسیدلي دي او د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره دوی ترتیبات روان دي او هیله مو ده چې ان شاء الله دوی به د حج 15 ورځې کوم مناسک او مراسم ترسره کیږي په کامیابی او بریالیتوب او خډو سره ان شاء الله ادا کړي.
ساکل د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي هم مکی معظمې ته ورغلي دي. په خپل د سعودي نه په 2,000 سعودي عرب او په سعودي کې استوګن خلک په دې کلنۍ مراسمو کې ګډون کوي.
الحمدلله زه خدای ډیر شکر گزارم چې د 2 کلن ځنډ وروسته راته د حج د ادا کولو موقع مساعده شو. موږ په دې خهیوات کې د دې لوی جماعت او خپل مسلمان او عرب ورونو لیدلو پسې خپو.
موږ دلته د اروپا، استرالیا او امریکا څخه راغلي عبادت کوونکي وینو چې په خصه سہولت کې حج کوي او خپل فرایض تر سره کوي. نو شکر زیاله او زه ډیر خوشاله یم.
خو چارواکو ویلي چې یوازې 1,000,000 خلک کولی شي سکل د حج مراسم تر سره کړي. دا د کورونا وبا د خپرېدو مخکې وخت په پرتله حتی نیمایي هم نه دی. او په دې کې د 18 نه تر 15 کلن پورې هغو حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د کورونا ضد پوره واکسین یې کړی وي او ناروغ نه وسی. د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو رامنځته کولو سره د سینیت لري چې په کال کې د عمرې او حج ادا کوونکو شمیر تر 1,000,000 لوړ کی او تر 2,000 کال پورې لدی مراسم 1,2 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. تاکل شوی چې د امریکا حکومت د هیواد په سویلي سرحدونو کې لا کډوالو سره خپل چلند بدل کړي. ستر محکمې د ولسمشر بایدن د ادارې د غوښتنې سره سم د کډوالو په اړه د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ تاګلار لغوه کړې ده. دغه تاګلار له مخې کډوال باید د خپل مهاجرتي قضیو په اړه د محکمې د غونډې لپاره په مکسیکو کې انتظار کړی وي. د امریکا غک خبريال آرش عرب اسدی وایي چې ستر محکمې په داسې وخت کې د کډوالو په اړه د پخواني حکومت تاګلار لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې په یوې لارۍ کې د څه باندې 500 کډوالو مړي وموندل شول.
تیر اونۍ د ټکساس ایالت په سان انټونیو ښار کې د ښاروالۍ او مامور پولیسو ته خبر ورکړ چې په یوې لارۍ کې یو شمېر کسان مړه شوي دي. دا د امریکا په تاریخ کې د مهاجرت تر ټولو لوی غمیزه وه. د فدرال حکومت چارواکو 4 کسه د انسانانو په قاچاق محکوم کړی دي. ویل شوی چې دغه کسانو کډوال په داسې ویلاري کې سپاره کړی و چې نه ایر کنډیشن فالو او نه د څخلو به کې موجود وي. دا پیخه داسې مهال رامنځته شو چې د امریکا ستر محکمې د کډوالو د ساتنې د پروتوکول په نوم د ټرمپ له حکومت نه پاتې تګلارې ملغا کړه. ځینو خلکو دا په مکسیکو کې د ایثار شې تګلارې بلله. د محکمې پریکړه د ولسمشر بایدن د ادارې لپاره یو بریا ده، ځکه چې هغه تګلارې نوره ختمه شو چې لمخې کډوالو باید د امریکا په محاکمو کې د خپل مهاجرتي قضیو په اړه د فیصلې لپاره په مکسیکو کې د انتظار موده تیر ولا.
په مکسیکو کې ایثار شې د پروګرام د ختمولو په برخه کې زموږ د ژمنو د تحقق لپاره د محکمې له پریکړې خوښ یو. دا پروګرام ډېر نیمګړتیاوې لري او د نه منلو انساني غمیزې رامنځته کولې.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي چې د ستر محکمې د حکم عملي کې دل خای څو نه وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ساک کال زرګونو کسانو هڅه کړې چې د سویلي سرحدونو لاره امریکا ته واوړي. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي چې د لاري د غمیزه د تکرارېدو د مخنیوي لپاره به پولیس د لاري او تالاشي زیات کړي. ابوت زیات کړي چې د ولسمشر بایدن اداره په دې برخه کې خپل ملامتي مني.
کبایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدونو د ساتنې د غزمو معلم لاټړ کړي وای او هغه تګلارې عملی کولای چې سرحدي غزمه د خپل چارو د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري، نو د ډیرو دغه ډول مرګونو په خو مخبني ولشي وای.
کڅه هم چې په مکسیکو کې د ایثار شې تګلار ډیر ژر ختميږي، خو د پخوانی ولسمشر ترامپ د دورې یو بل تګلار لاتروسه پر خپل ځای د چې پتراتسکي امریکا ته د ګڼو کډوالو دراتو مخني ولشي ده. دا تګلارا د کورونا او باد مخنیوي لپاره د احتیاطي تدبیر په توګه جوړ شو او نافذ ده. د مکسیکو ولسمشر انډریس مانوئل لوپس اوبرادور باندې ونې کی خبريالانو ته ویل چې د جولای میاشتې په 12 د امریکا له ولسمشر سره د کډوالو پر موضوع مجلس کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوم. د هرات په ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د اړولو لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو ولسوالیو کې چې کوکنار کرل شوي وو دوی اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د سږنی کال د دوهم فصل لپاره هم بزګرانو کوکنار کرلی دي. صفی الله احمد زی په اړه رپورټ لري.
د هرات د ادرسکن ولسوالۍ غرنۍ سیمه او د کوکنارو کروندې د کوکنارو دا کروندې نوې دي، او په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت دوهم فصل دی. د طالبانو سیمه ایز مسؤلین وایي د هرات په اتو ولسوالیو کې شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې باندې په دوهم ځل کوکنار کرل شوي، خو دوی د دغو کروندو دا ډول وایي ادا کوي چې تر اوسه په 4 ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه لمنځه وړي دي.
زموږ عملیات جریان لري انشاءالله. دلته په بعضو ډېرو ولسوالیو کې لکه پشت زرغون او وبې ولسوالۍ او کوشکی کونه او کوشک ربات څنګه په داس ولسوالۍ کې بعضی کښتونه چپسوي دي، هغه تقریبا ختم شوی دي. وس په الحاله د ادرسکن ولسوالۍ دا اوس جریان لري.
بزګرانو د سګنی کال د کوکنارو د پسرلي کښت ټول کړی، خو د دوه همزل کښت چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله د اپریل د میاشتې له فرمان وروسته راول کیږي، بزګران یې لا هم بدیل غواړي. د کوکنارو هغه کروندګر چې کښتونه لمنځه وړل شوي وایي مرستې دې ورسره وشي.
خصوصا بسیار بعضی مردم مشکلات بی اندازه دیده، مصارف بی اندازه دیده، یعنی فلان خود حاضر شده که تریا خور میزنه، مواد مخدر میزنه، باز از دولت توقع دارن که بشه خدمت هم کاری بکنه.
دلته د هرات په بلی سیمه د فرسی ولسوالی مربوطات که یو شمیر بزګرانو بیا امریکا غږ ته وویل چې کرل شوی کوکنار یې د طالبانو د مشر له فرمان مخکې کرلی دي.
دا کوکنار تقریبا نشت آمده دی، آن نشگر هم د نشل پر راغلی دی. د طالبانو ځواکونه هم سیمه ته رسیدلی او له بزګرانو سره خبرې دوام لري چې دا معلوم سي دا کوکنار مخکې له فرمانه کرل سوي او یا وروسته له فرمانه.
د سیمه بزګران بیا د دغو کوکنارو د نه اړول وایي.
کشت پیش از فرمان بود، فرمان امیرالمومنین کشت کش شده بود.
وروسته له بحثونو طالب چرواکی منی او د دا کوکنارو ورانولو څخه ډډه کوي. طالب چرواکی وایي چې یوازې د کوکنارو هغه کښتونه ورانوي چې د دوی د مشر د فرمان نه وروسته کرل شوي وي. په هرات ولایت کې کوکنار تر ډیره په لرو پرتو سیمو کې کرل شوي دي، که څه هم کره شمیره معلومه نه ده، خو چرواکی وایي چې دوی د سلګونو هکتار ځمکې د کوکنارو کښتونو اړولي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په سر کې د یو فرمان له مخې د کوکنارو کر منع کړ، خو ځینې څیړونکي انګیري چې دوی به په دې نه توانیږي او په مقابل کې د نړیوالو د مرستو په نشتون کې څنګه بزګرانو ته بدیلونه ورکوي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ، هرات.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اورئ، د پیښور نه د افغان کډوالو او یا کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنه شوي چې پکې نږدې 300 ماشومان، 250 ښځې او 250 تنه نارینه شامل دي. ولکې چې دغه افغانانو د کډوالۍ اړین سندونه نه درلودل چې له همدې عمله لګڼو ستونزو سره مخ وو. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه د مسکا ساپۍ رپورت کې
د پیښور د جمهوریت په تخته بیک کې شاوخوا او یا افغان کورنۍ او کډه بار کړی دي چې خپل وطن ته ستانه شي. دا هغه افغانان دي چې وای په پاکستان کې د تیرو څلورو لسیزو لپاره د کډوالۍ ستړي ژوند تیر کړي، خو به اسناد او به مدرک پاتې وو چې نه خپل هیواد ته تللی شوي او نه یې دلته په اسانه ژوند کولای شوي.
موخه چې موږ سره اسناد نه موږ ډیره زیاته تمه درلوده، هر چا سره به مطلب رابطه کولې خو کار بنه جوړېدو. موږ ته چې اوس به اسناد لاره برابر شو موږ ډیر زیات خوشاله یو. موږ سره د بارډر د وختو اسناد نه ول، موږ غوښتل چې خپل وطن ته لاړ شو، هغه کې مشکلات وو. نو موږ سره د مهاجرینو دفتر د امرسته وکړله، همکاري را سره وکړله چې بیا اسناد موږ ته زمينه برابر کړله او سم په بارډر باندې اړ خپل وطن ته.
دغه افغانان وای له مدور اسي ډیر حد څخه کولای چې هیواد ته ولاړ شي، خو د اړینو سندونو د نشټوالي له کبله دلته راګیر وو. دوی وای هله مندې چې بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
مېشه موږ دغه کړه د منډه تر لکړه دا کارډینو موټه کړي چې موږ ته یو کار دشي یو سند چې راکړي چې دلته موږ په وسیګو چوکم اسکم دی انسان په حق حیثیت باندې تر کتل شي، دی افغان مهاجر په حیثیت تر کتل شي، تاسو موږ ته په دې تعلیمونو کې په نور کاروبارونو کې چې کو ژوندۍ کې په دې کې ستونزې مشکل نه راځي. کوم دی دې چې پرسانه ونه برابر دل الله ته سوال کوم، الله ته دا هیله او امید لرم چې افغان ته الله بیا دې مقنه برابر شي، خپل ملک پری دی بل ملک مهاجر شي بل ملک لاړ شي.
پیښور کې د افغان کډوالو د چارو آتشې د ترخم ادارې سره په موافقه د څلورو سو افغان کډوالو کورنیو ته پرته له اسنادو خپل هیواد ته د تګ اجازه ورکړي، چې له جملې څخه یې د اویو کورنیو 300 ماشومان، 250 ښځې او 250 نارینه هیواد ته ستانه شوي دي.
زمونږ نن ورځ د افغان کډوال سره روان دي وطن ته زی د ټول ان ډاکومنت یا غیر مدرک یا غیر قانوني مهاجر دي چې اسناد نه لري. دوی لپاره بیاواز ده نه چې دلته ډېر ستونزې لکه د کار، د ژوند، د زندګي، د کور نیول، د تګ راتګ مشکلات هم دوی ته شته، د ستونزې لري. دوی نشي کولای چې په تذکره باندې جره او یا هم کډه سره لاړ شي. د کډوال شاره تشه د تورخان د ادارې سره په موافقه تقریبا د 300 کډو موافقه ترلاسه کړې چې دا افغان کډوال بل خیر سره په نوبات موږ وړو.
په پیښور کې اوس مهال 1.3 میلیونه د استوګنې د کار تی وار لرونکي څه باندې 100,000 د ځای پیژن پاڼې یعنی ای سی سی لرونکي او 600,000 نور هغه افغانان چې نه پاسپورت او نه ویزه لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد ژوند کوي. محمد مایل حیدری وایي د افغانانو د ستونزو د هوارولو لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو ګډه پالیسي کار وکړي. مسکا ساپۍ
د امریکا غږ پیښور. درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو غونډه په افغانستان کې د دوی په وینا د روان ژور ناورین لپاره رغونکو حل لار وړاندې کولو کې په پاتې راتلو لوګرام کړی. افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په تورخم او سپین بولدک پلارو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغان مسافرو سره ناوړه چلن غندلې او له پاکستان اې د خګاوندی ټوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ازبکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ جوړی کو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په اړه د خبرو کولو خبر ورکړ. په هرات ولایت کې د 201 نمبر الفاروق کلی اردو پر موټر په بریټ کې دوه نفر وژل شوي او اتلستانه نور ټپین دي. د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران نن په اوکراین کې د بیا رغونې پر موضوع غونډه کوي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګڼې ګونې په یو ډک لورینزي کې د یو وسلوال کس په برید کې درې کسان وژل شول او درې نور ټپین شول. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه کړې. د بریتانیا په وزوای د خپل ټویټر او یوټیوب اکاونټونو یا حسابونو د هک کېدو په اړه څېړنې پیل کړې. د ازبکستان په کارا کل پاکستان سیمه کې د جمعې ورځې احتجاجونو په پایله کې زرګونه کسان ټپیان شوي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدیږي پایتور رسیدا تر بیا خدای مرشه.